سلامونه ستړي مشه تاسو مخه غلا زده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي، په تل کې چې په نیویار کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کرې ډلې سره یوځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخواني جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق کوي، ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیک او منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیت سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په غراپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې د سهشنبې پورې خپور کړی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد، لاورپنډۍ او شاوخوا ولسوالیو لکه اټک کې ژوند کوي، له خپلو کورونو د ایستلو، د پولیسو لخوا د زورونې، نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سه شنبه د مسافرلوونکو اورګاډي په یو بل پیښه کې یو کس مړ او و درش نو ټکان شوی دی. د پیښو د ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیښه کې لږ تر لږه 240 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونی پیښه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د ځای رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو او ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ له ډګره دا ښه خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د 9 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د ټاس یا پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړې وو. د ټولو واړه په سوځېدو سره د افغانستان لپاره د 50 منډو هدف وټاکلی وو. افغان لوبډلې وکولی شو د یو لوبغاړي په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلو بیا ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې نشته د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې پر میشته افغانانو د ژوند کړې راتنګ کړې ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولای شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
څنګه دې حالت ته جمع دې کور نشته دې په خیمه کې اوسېدلې نشو ځکه چې ښنې د ماشومان دې مو سره
د دې کډوالو ستونزې په وړاندې در سره په راپور کې شریکې کړو. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ لپاره د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به یې علتونه درته وایو. همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده په اړه به هم درسره پور ولرو. خو دا چې ګوډي پران بازي څه ډول یو لوبه ده، څونه تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسیدونکو یې په اړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینره شانتی تار راتو چې هغه ته چې نمبر وي، دغه شان دغه ګوډی پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پرې
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نور مطالعه هم شته ملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالم په تخنیکی چارو کې را سره قد تای روشان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونت سیار اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونو ډیری کورنۍ له چتي مالی ناورین سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونه په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغېز کړی دی. په دې نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالي ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغو محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغېز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا ښارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دلته خپله کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي، نه راوځي، پولیس والی نیسي، هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولی دي، نو خلک په عذابوي، کورونو ته خلک راځي، پولیس والا راځي، زنانه وسره، زنانه بوډوري ځان سره. نو دلته که موږ مطلب د دې ځای نه دکانونو څوک مطلب دې وخت کې نه سوا څوک نه اخلي په نیمه بیسه چې بیخي د مال پیسې نه راکې راته چاله مال پیسې والو دکان پرېږدم. بللته وطن کې داسې حالات ته جمع دی، کور نشته دی، په خیمه کې اوسېدلی نه شو ځکه چې یخنۍ د ماشومان دي. موږ سره
یو شمېر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ورته وضعیت شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 11,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 145,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلي دغه راز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوې اوسمهال سیمه ییزو چارواکو ته سپارل شوي چې دې کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیایي او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي خیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندې شوي چې لامل یې افغان کډوال آن د ککړو اوبو استعمال ته اړ شوي دي.
دلته چې سو هغه مکتب بند کړ، ماشومان هم دشي سړيله ګرځي، دغه اوبې بندې کړې، د اوبو تکلیف دی خلکو ته، اوبو ګنده اوبو خامخا بیماریانې چې اوبه بندې شي، صفا اوبه بندې شي، نو ګنده اوبو جسکي بیماریانې بېخېږي. هلته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته، سرپنا هم نشته، ځای نشته، هلته خلک هم چې دي داسې توجه نه ورکوي، نو دا ټول تشویشونه دی خلکو ته ډېر زیات دي، رواني مریضې پیدا کړې شي باندې خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډې وډې کړې او خبرداري ورکړې چې زیانمنې کورنۍ لا ژورې بېوزلۍ ته ټېل وهل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالي او بشري وضعیت به لا پسې خراب شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمني د پارلمان سړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت لا زورو زیات افغانان چې په پاکستان کې هیواد ته د تلو په تمه و هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال جرمني ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نوري اسنوري نه اورو.
لزرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې و چې هغه هیواد ته به لیږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې ده. د جرمني نویا اوسنا بروکر سایتون ورځپاڼې د سیشن بی پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې واک ته رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له می میاشت رئیس شاوخوا 1800 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډېری د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د 1410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړې. هغې نویا اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسیس مخه کله ساته ای رادیو نوري د ملګر ملسونو پرختی پروگرام یو ان ډی پی واي افغانستان پسیمه کې د بریښنا د انرژي له پلاوه د امن هیوادونو په ټاله کې د بنسټ په یو تازه بیان کې پر ایکسپاند خبر کړی ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو بریښنا ترمنځ د پام وړ او واټن موجود دی. نور تفصیل اکرم الله اکرم نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه له تر ټولو نامنه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي له 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت له سلسله نه زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د حق اندازې سره نږدې نه ده چې د هیواد د دی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې د نفوس د زیاتېدو، د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکي انرژي له مصرفېدونکي انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی نهي اوسېدونکو شیبه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې اوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته. ګرم بسازن.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنې غختل نومي پر راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستوندو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی، ځکه زموږ 80% کار په برېښنا ولاړ دی. ورځ کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفېږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي وو چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روان جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډیو هیواد دونو څخه تامینیږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړي او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پرې کېدو سره مخ دي چې د اوږدمهاله او دوامدار حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښيي.
لا خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزولو لوبه په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلاسمینه کابل کې له ډیره بخارا حصی دود ده. دا لوبه زوړ ځوان لري، له ماشومانو نیول تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګه د ګوډی پران الوزولو شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د دغه ګوډی پرانو جوړونکي وایي چې اوس یې د پخوا پرتله بازارونه کمرنګه شوي دي. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفریح په وړه کچه له کوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنۍ، چمن بابره، کارتی سخی، مرنجان او بیب مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سږ کال کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. دې کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلونې کړی فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي، امریکا، کاناډا، آسټرالیا، جرمني دی خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي، یو ګوټ تر 0 افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک چې ورته راځي ډېری یې وایي ګران دي، نه شي اخیستلی. یادونې ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله وبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه 80% تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانې مینی اوسیدونکی درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
سمرا ما تیاد چی دی تارونو نمونه بول اشت زنجیری دا پکی دیر خطارو بی اشت ساده و دا نمبرو یو پکی سناره شانت تار راتلو چی اغیط چل نمبر ویدی دا شانت که گوری پرانونه ول سی پارچا، چار پارچا، پنج پارچا تر اف پارچا پری
دا زیاده وی چه دا بوتانو گندلو پا تار هم خلکو کاغذ بادونو الوزول چو دا تار دیو بل دا کاغذ باد کش کولو او زان تا کولو پا موخه دیر استفاده کیده دا خالد پا خبره هغه محل با چچا پیسی ندلو دی پا زنگری دول ماشومانو پلاستیک نبای گودی پرانون جوڑه ول دا کاغذ بادونو تارونو او چرخو دا پیر و پلور اصلی مرکز لدیر پا خوارهی سی دا زور کابل دا شور بازار سیما و چو اوس هم دا خوراپور که دا مرکشیو کسانو پا خبره دا محلی پا غشمیر دکانونه ندی پاتی د کابل بل اوسیدون که محمد انوار چې شپېته کلن دی په شپېته مال مریض لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل
د ګوډي پارالو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه هلته به یې دوکانونه ول په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړند ول کله به چې د دوکاندار نه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی ویل به یې دا زما پلار او دا مې هم نیکه دی نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل
انور د هغه مهال د کاغذ باد الوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېرې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي ګوډي پران بازی معمولا په دوو کسانو کېږي یو کس کاغذ باد الوزوي او بل ورته چرخه نیسي دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه د یادونې ده چې د کاغذ باد الوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهارا قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده
خوب بوده گودی پرانا چشمک های و خوبی چشمای تو می داشتن
فایدهش چی؟
فایدهشی که او وقت گودی پرانا از سر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمک های گودی پرانا می شدن
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږه غلازادې رادیو نوري په اصل کې چې نړۍ کې سري ته پرستر بلې د پرمختګ په حال کې د یو شمېر افغانان له هم دوتیز طبيا شکست باندې مراجعه کوي دوی زده رادیو ته ویل ډېر وخت یې د هډوکو د ماتېدو درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکست باندې یاد دوی په خبره د سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کوي چې ځینو ته یې ګټورې خو ځینو ته یې بیا تاوانونه اوښتي دي نور تفصیل ورزو د فیروزي عزیزي په دې راپور کې ورو
که څه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکستبندان بولي کابل کې یو شکستبند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې پلار یې او اوستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د ده پیدا عام په یوه جلسه کې کیږي
دردونه او له قلبی ناروغیو پرته د انسان
د بدن ډېرې دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډېرې د هډوکو او رګونو اړوند وي. زموږ ډېر کارونه یو جلسه کېږي، خو ځینې دردونه دي چې باید ناروغ څو ځله مراجعه وکړي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسېدونکي وایي چې کستبان ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بېلابېلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرې والي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو، وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورځي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي صادق خان ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خلک دي غریب دي، غربت زیات دی، په دې وجه ورزش بس د 200 روپۍ پیس ته اخلي. هلته ورته پټۍ مټۍ لګی اګی او داسې نه
روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله وایي که څه هم په کلی کور کې خلک شکستبان ته ورسي، خو دا یې خپلې تجربې ته په پام ټینګار کوي. که چاته اسانتیا برابره وي ښه ده چې د طبیب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
داسې پېښه رابینته شوې چې هغه مثلا د خلکو لاس او پښه ماته شي، هغه بیا شکستبان ته دي شخصي ځایو ته، نو هغه کله کله یو څه ګټه وکړي خو نور هغه راته نه معلومېږي. ځینې وختونه بیا داسې راشي چې هغه لبر ودرېږي، نو په هغه وخت خو ډاکټره نه وه، په اوس وخت کښې دي کوم متخصصین شته. هغه د دې لپاره ډېر ښه دي ځکه چې هغه کس مخې چې کوم ضرر هډوکي لیدلي هغه مونږ ته معلومېږي، نو شکستبان ته نه معلومېږي. د ټولو سره زما غوښتنه دا ده چې باید هغه ته لاړ شي، شکستبان پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي یو متخصص ته.
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل سوی و او شکستبان ته یې بیولی و، نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده. د نوم د نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه. که څه هم شکستبان ته مراجعه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډېری شکستبندان ان د لسیزو تجربې لري، خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپلسري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي، خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پېښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تېروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد به صد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکست من اشتباه
ارتوپیدی که افات متفاوتی صد سلنه نشوهیده چه در شکست من کار غلطی یا سمدی. که چیر یا وقتو که مات وی خوبی زایشوی نوی او سو که تزبیت کرایشی هره که شکست من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی، خو که چیرې بې ځایه او د ډاکټر په معیاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي، نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کېږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولی. د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډېری وخت روغتیاپالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو، ملا، شوکي نخا، ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس، پښه، اوږه او نورو وتلو، بې ځایه کېدو او نور ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي، ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.